ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د ګلروز د کال 2023 جنوري د میاشتې 9 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینیم په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په منهر کې لوي یو مړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی پاکستان او ملګری ملتونو باندې په جنیوا کې یو غونډه کوي چې مقصد یې پاکستان ته نړیوال امداد راغونډول دي چې د موسمي بدلون د وجې د تیر کال سختو سیلابونو نقصان ور باندې پوره کړي د پښتونخوا صوبې په کوز جنوبي وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي پرلت نن هم په څلورم ورځ دوام لري احتجاج کوونکي وایي که حکومت وغواړي نو په یوه ورځ کې هم دغلته امن پر ځای کولی شي او د برتانیې دفاع وزارت په خپل یو معلوماتي راپور کې ویلي چې روس وارخطا شوی او ورته معلوم نه ده چې د اوکراین کم اړخ نه ورته خطره پیښېدای شي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته پاکستان او ملګری ملتونو باندې په جنیوا کې یو غونډه کوي چې مقصد به یې پاکستان ته نړیوال امداد راغونډول وي چې د موسمي بدلون له وجې د تیر کال شوو سختو سیلابونو نقصان ور باندې پوره کړي د دې کانفرنس منتظمین وایي چې د سلویختو هیوادونو پلاوو په شمول د ځینو ریاستونو مشران او همدارنګ د نړیوالو مالیاتي ادارو او ترقیاتي تنظیمونو استازي به هم په دې کې ګډون کوي د غونډې قربانه به د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریش وی او دوی تمه لري چې شاوخوا 14.3 اربع ډالر امداد به پاکستان ته راټول کړی شي چې ورباندې د موسمي بدلون د وجې زیانمن شوي بنیادي اډانې بیا جوړې کړی شي وزیر اعظم شهباز شریف جنیوا ته راتګ نه وړاندې د اتوار په ورځ باندې یو بیان کې ویلي میلیونونه پاکستانیان چې د بې مثاله تباهۍ له امله زیانمن شوي د بهتره بیا ودانولو لپاره همدردۍ او یکجهدۍ ته ضرورت لري د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړې چې په خپلو ترقیاتي شریکانو او دوست هیوادونو ته یې د مصیبت او وروستو بیا بحالۍ بیا جوړولو او بیا ودانولو د طریقې کار یو وسیع پلان وړاندې کړی د اهمې بنیادي اډانې بحاله کولو د خلکو د معیشت او روزګار بیا بحاله کولو او دا چې د اقتصاد بیا په خو ودرولو د پاره د پیسو د ضرورت پوره کول ډیر اهم دي ملګری ملتونه وایي چې د کال 2023 سیلابونه کوم چې د بے مثاله په شکل بارانونو له عمله و بهیدل په لزګونو کلونو کې د پاکستان تر ټولو بدتره مصیبت وو چې په نتیجه کې یې د ملک دریمه برخه زمکه د اوبو لاندې شوې وه 3.5 میلیونه خلک اغېزمن شول لږ تر لږه 1500 کسان مړه شول او 8 میلیونه کسان د خپلو کورونو څخه بې ځایه شول د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریش په 3 سپتمبر میاشت کې د پاکستان سفر کړی وو او هغه ملک کې پیښه شوې ویجاړي یې موسمي قتل عام بللی وو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ترقیاتي پروګرام میش نماینده کنوټ اوستبی ګول یعنی د نن د ورځې څخه د کانفرنس نه وړاندې ویلي دي چې پاکستان کې دغه راغلي قدرتي المیا په نړۍ کې د موسم د تیز بدلون وجې پیښه شوې وه پاکستان د دغه سیلابونو نه اوښتې زیان تخمینه 40 اربع ډالر ښایي بلخوا د مالی مرستو نړیوالې ادارې IMF ویان ویلي چې د یادې ادارې مشران به د پاکستانی پلاوي سره د یادې غونډې یو څنډې ته خبرو لپاره کښېني او پاکستان ته د ورکوونکي قرض په اړه به په مختلفو اړخونو باندې بحث کوي د پښتونخوا صوبې په کوز جنوبي وزیرستان کې د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ باندې هم دوام لري احتجاج کوونکي په سیمه کې د تلپاتې امن غوښتنه کوي او وایي که حکومت وغواړي په یوه ورځ کې دغلته امن پر ځای کولی شي په دغه پرلت کې د زرګونو په شمېره د سیمې سیاسي او غیر سیاسي مشران او فعالین برخه لري او وایي چې په علاقه کې د بدترین ناامنۍ څخه تنګ راغلي او نور یې نشي زغملی دوی وایي چې د سیمې خلک په جبري ډول بې درکه کېږي د عملیاتو پر مهال عام ولس ځوربل کېږي پیسو لپاره خلک تختول کیږي او په هدفي وجنو کې ترور کولای شي او د دې ترڅنګ په سیمه کې خلکو نه د قلنګ وختنی هم کیږي پرلت کوونکو دغه ځلې ته اتلون کې او راتلون کې لارې د هر رقم گاډو پر مخ تړلې دي او د حکومتي دفترونو نه هم بایکاټ کړي دي دوی ګواخ کړي دي چې چرې غوښتنې یو نه منل شي نو خپل احتجاج به نور هم وغځي 13 ورځ د پرلت کوونکو سره انتظامی مشر مرستیال کمشنر او په سیمه کې د پولیسو مشر ډي پي او ولیدل او په احتجاج بوختو کسانو ته یې د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړ خو د پرلت غلو ډیوه رادیو ته ویلي دي چې د دې نه وړاندې هم د دوی سره د امن ژمنې او لوزونه شوي خو هغه عملي شوي نه دي او په علاقه کې د یو پلان لاندې د هرې طبقې خلک وژل کیږي او دوی نور دا د وزیرستان خاوره د جنگي مرکز په توګه ساتلو ته نه پرېږدي هغوی ویل چې د دوی غوښتنه د تلپاتې امن ده او دوی ته د باور ورکړی شي چې دغلته به بیا څوک په مرموزه توګه نه وجل کیږي او داسې امن غواړي چې پکې د ځایي خلکو د تګ راتګ کاروبار غرونه او ځنګلونه محفوظ وي. د سیمې ځینې احتجاج کوونکو ویلي دي کله هم چې د پاکستان پوځي چارواکو دغه سیمه کې امن وغوښتو نو هیڅ کوم قوت دغلته بدمنی نه شي راوستی. د برتانی دفاع وزارت په خپل یو معلوماتي راپور کې ویلي دي چې روس ورخطا شوی او ورته معلوم نه ده چې د اوکراین کم اړخ نه ورته خطر پیښې دی شي. په ټویټر د برتانی دفاع وزارت لیکلی دی چې روس په کومه طریقه د خپل نوو کمانډرانو په مشوره د بهترۍ لپاره کوم ګام اخیستی، لوی ګمان دا کیږي چې دغه د وړاندې نه د اوکراین شمالي برخو لوهانسک او زیفوریژیا څخه د حملو له کبله ویر واخیستی. دوی وایي چې د اوکراین په زیفوریژیا کې لوی کامیابي به روس ته لوی چیلنج جوړیږي، چرته چې د کرایمیا او د روس روستاو سیمې په یو بل سره پل باندې تړلې دي. بلخوا په لوهانسک سیمه کې د اوکراین کامیابیدو سره د ډنباس سیمې قبضه کولو د روس خوبونه پوره کېدل به هم ناممکنه شي. راپور وایي چې دا د روس عسکري چارواکو لپاره لوی ستونزه جوړه شوې. د دې سره سم د اوکراین په بخمود سیمه کې د روس او اوکراینی پوځیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دغلته روس په درنه کچه بمباري پیل کړي او غواړي اوکراینی عسکر د کراماتاسک سیمې ته واړوي. کراماتاسک چې څه وخت دغلته د اویا زرو پورې خلکو ژوند کاوه اوس خالي پرته ده.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو سره شریک نړیوال کانفرنس کې پاکستان د سیلابونو د نقصان پوره کولو لپاره د 14 ارب ډالرو غوښتنه به نن په جنیوا کې کوي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار فواد لامې په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د دې کانفرنس منتظمین وایي چې د څلوېښتو ملکونو پلاوي په شمول د ځینو ریاستونو مشران او همدارس د نړیوالو مالیاتي ادارو او ترقیاتي تنظیمونو استازي به په دې کې ګډون ولري. د کانفرنس قربانه به د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرش وي او دوی تم لري چې شاوخوا 14.3 بلین ډالر امداد د پاکستان د پاره راټول کړي چې ور باندې د موسمي بدلون د وجې زیانمن شوي بنیادی اډانه بیا جوړ کړي شي. وزیر اعظم شهباز شریف جنیوا ته د تګ نه وړاندې د اتوار یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان چې د بې مثاله تباهۍ له امله زیانمن شوي دي د بهتره بیا ودانولو لپاره همدردی او یک جهتۍ ته ضرورت لري. د پاکستان وزیر اعظم جاته کړی دی چې دوی به په خپلو ترقیاتی شریکانو او دوست ملکونو ته د مصیبت وروسته بیا بحالۍ، بیا جوړولو او بیا ودانولو د طریقې کار یو وسیع پلان وړاندې کړی. ملګری ملتونه وایي د 2022 کال سیلابونه کوم چې د بې مثاله په شکل بارانونو لامل وبهیدل په لزګونو کلونو کې د پاکستان تر ټولو بدتر مصیبت و چې په نتیجه کې د ملک یو په دریمه برخه ځمکه د اوبو لاندې شوه. 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شول، لږ تر لږه 1,500 کسان مړه او 8 میلیونه کسان د خپلو کورونو نه بې ځایه شول. د دوه سیلابونو د وجې څخه باندې 2 میلیونه خلک د کور شول، فصلونه تباه شول او اهمې بنیادی اډانې په شمول د زرګونو کیلومتره سړکونه او ریلوی ګانې یا تباه شوي او یا هم په ارزي توګه زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش په 13 سپتمبر میاشت کې د پاکستان دوره کړې و او هغه ملک کې پیښه شوی ویجاړي موسمي قتل عام بللی و. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ترقیاتي پروګرام میشت نماینده کنوت اوست بی د ګولیا دوشنبه ورځ د کانفرنس نه وړاندې ویلي دي چې پاکستان کې دغه راغلي قدرتي علامیه په نړۍ کې د موسم د تیز بدلون د وجې پیښه شوې ده. د اوغو سیلابونو ډیری اوبه اوس بیرته کمې شوي یا ورکې شوي، مګر د دې مصیبت نه پس د حالاتو د جاج اخیستو څېړنه چې په نړیوالو په مرسته ترسره شوې ده اټکل کوي چې په اوږدې مودې کې به د پاکستان د بیا ودانولو او بیا جوړولو په چاره کې هغه ملک ته د 14.3 بلین ډالرو امداد ضرورت وي. د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت وایي دغه تباه کونه سیلابونه د وړاندې نه پاکستان ته ورپېښ اقتصادي چیلنجونه نور هم سیوا کړی دي. د پاکستان خارجه زر مبادله په تیزی سره په کمیدو ده او ورسره اسلام آباد ته د قرضو ادایګي هم مشکله شوې ده. فواد لامی، وی ای ډی وا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړئ.
د خیبر پختونخوا په کوزه جنوبي وزیرستان کې د نامنۍ پر ضد او د امن لپاره احتجاجي پر لندن په څلورم ورځ باندې هم دوام لري. احتجاج کوونکي په علاقه کې د تلپاتې امن غوښتنه کوي او وایي که حکومت وغواړي په یو ورځ کې هم دغلته امن پر ځای کولی شي. بل لور ته د احتجاج کوونکو سره د انتظامی او امنیتي چارواکو خبرې اترې هم روانې دي. د ډیوه رادیو خبریال لندن بیټنی د سیمې څخه په دغې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په دغه احتجاجي پر لندن کې د علاقې په زرګونو شمېره سیاسي او غیر سیاسي ډلې برخه اخلي او وایي په علاقه کې برطانی نه امنی سره مخ دی چې تر مخه به درکې د عملیاتو پر مهال عام ولز د زورولو پیسو د پاره خلکو تشتول او هدفي پیژو ترڅنګ د کاروباري خلکو نکلنګ اخستل شامل دي. پر لکونکو ضلعي د تلونکو او راتلونکو د ګاډو تګ راتګ لارې تړلې دي او حکومتي دفترونه بایکاټ کړای دی. دوی ګواښ کړی که چېرې غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي. په احتجاج کې برخه اخستونکو ایو سپینجری مشر ملک لوی خان وویل دا احتجاج خالص د ناامنۍ پر ضد دی.
میز ځوانون مشرون عالمون چې کی بادو دا امن غوري د بو خپل دا ومیدای چې د نیر نګه سباکا دا اوس به جو شوی دی دا تعلیم کړای دی دا اوس پوی دی دا اوس امن غوري په دا علاقه کې.
تیر ورځ دی پر لټکونکو سره د انتظامیا مشر مرستیال کمشنر او په سیمه کې د پولیسو مشر ډی پی او لیدلی او په احتجاج بوختو کسانو ته د هغوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. خو د پرلت ای وغړی ایاز وزیر اوویل د نوړانې دوی سره د عمل ژمنې شوي خو هغه عملی شوي نه دي او په علاقه کې د ایوی منصوبې لاندې د هرې طبقې خلک وژل کیږي شي او د نور د وزیرستان خاور د جنگي مرکز په توګه ساتلو ته نه پرېږدي. هغه وویل دوی غوښتنه د تل پاتې امن ده او دوی ته باور ورکړل شي چې دغلته به بیا څوک په مرموزه توګه نه وژل کیږي شي او په علاقه کې داسې امن غواړي چې پکښې د ځایي خلکو د تګ راتګ کاروبار غرونه او ځنګلونه یې محفوظ وي. د ایاز وزیر په خبر له دوی څخه انتظامیا نن د دریو بجو پر وخت اخستای او دا احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې دوی ته حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو د لپاره پوغ ډاډ ور نکړي.
کمه د میز مطالبه دي هغه اینی دي قانوني دي نو پاکه دا سه یو مطالبه نشته چې پاکه ریاست ووی ای چې یاره دا ځن نه مانه خان دا صدا په دا شاید پکې چې میز تر وسه پر ای ډی سی خ دې ای سی خ دې ډی پی او سره مذاکرات شوی دي نو هغه میز دا یا کیند نیر کړی ته چې تاسو سبا ټوله مطالبه بنده میز ساين وکی میز ته تاسو سره لور شي ته درنه دوی ته میز اعلان درته وکی خو میز بیا ورته یا چې نه تاسو یو رته هغه خلک سره وژاغه چې تاسو به اختیار ای اختیار خود بلچا سره دای په ټوله دنیا خبره ده.
د کوزه جنوبي وزیرستان د انتظامی مشر مرستیال کمشنر ناصر خان دفتر چارواکي وای د دې احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دوه پړاوونه تر سره شوي او نن بیا د مرستیال کمشنر په مشرۍ حکومتي پلاوی د احتجاج کوونکو سره ویني. زیاتوی د دوی غوښتنې سمې دي او ځنې پکې د امنیتي ادارو سره اړه لري او د هغوی سره شریکې کړې دي. عدنان بیټنای دیوا کوزه جنوبي وزیرستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د ډیو رادیو سهرانه خبری خبرونه ته غوږی سیلونکو خبريالان وایي چې د ګرانۍ بیروزګاری او نورو علتونو ترڅنګ ځینې خلک د خرابې امنیتی وضعیت د لاسه هم هیواد نه بهر روان دي او هلته د روزګار او زده کړو کولو هڅه کوي. هغه وایي چې په ګنش میر باندې اسناد لرونکو ځوانان او هنر لرونکو اتنان د هیواد څخه بهر تللي د ځوانان دغه نظام او حکومت او ادارو د پالیسیو نمایوسه شوی او خپل ژوند د جوړولو په غرض دي. په دغه حق لبنې سړنیز راپور د ډیو خبريال فرید شنواری تاسو وړاندې کوي.
څیړونکو او خبریالانو وایي د هیواد نه په لکونو شمیر کې د ځوانانو بهر وتل دا ثابتوي چې هغوی دلته د مایوسۍ نه ډک ژوند تیروي او خپل راتلونکی روښانه نویني. هغوی وایي د پاکستان نه یوازې ډیګری ترلاسه کوونکي ځوانان بهر روان دي، ولې هنر لرونکي تنان هم په ګڼ شمیر کې د هیواد نه بهر وتو هڅې کوي. د پېښور پوهنتون د ټولنیز علومو څانګې استاد ډاکټر ظفر خان وی وی ډیوته اویل د یو هیواد نه په لکونو شمیر کې د ځوانانو وتل په ټولنه منفی اغیز کوي.
ظاهره خبره ده چې په داسې حالاتو کې ستا نه پوهه خلک چې هغه انجینران هغه پروفیسران هغه ډاکتران چې هغوی باندې د دې ټولنې د نوي نسل تربیت کوي، هغوی ته هنر ورکوي، هغوی ته سکلز ورکوي، هغه پوهه خلک تا نه لاړ شي په بهر ملکونو کې په نورو یونیورسټیانو په نورو ځایونو کې کارونه شروع کړي. نو د دې خو اولنې اثرات چې کم دي کنه هغه په دې راشي چې ستانه پوه خلک لاړ شي، تا چې کم ایچ آر دی یا کم هیومن ریسورسز دي هغه دلته کې ارګنایزیشن چې کم دی هغه ته کم پوه خلکو ضرورت دی، هغه بیا په مارکیټ کې نه وي.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن د ریپورټ تر مخه تیر کال 2022 کې څه 9 لک زیات لوستي ځوانان د ملک نه بهر تللي، چې پکې 2000 ډاکټران، انجینران او د انفارمیشن ټیکنالوژي پوه ځوانان شامل دي. خبريالان وایي په پاکستان کې د حکومتونو لخوا داسې هیڅ یو پروژه یا پروګرام نه دی پیل شوی کومې تر مخه چې ځوانان روزګارونه ترلاسه کړي. د پیښور یو خبريال محمود جان بابر وی او وی ډیو ته وایي دلته ځوانانو سره په هر یو اداره او حکومت کې ناانصافي کیږي.
دلته انصاف نشته، انصاف داسې نشته چې بس هر سړی وایي چې زما حکومت دی نو زما دا سیټونه چې زما په حکومت کې کم راځي دا بس صرف هغه خلکو له میلاویږي چا چې ماله ووټ راکړی دی. دا دلته چې یو تر سو پورې دا شیز د دې نه نه خلاص شوی او دا زم او په دې کې زما یو خبره کوم، په دې کې یو جماعت هم په پاکستان کې داسې نشته، یو پارټي هم داسې نشته چې هغه دا کار نه کړي. دا ټول د دې ذمہوار دي. دا د تحریک انصاف حکومت چې کوم موجوده دا ټول کې زیات د دې ذمہوار دي.
څیړونکو او خبريالانو وایي پاکستان نه ځوانان په دومره ګڼ شمیر کې ځکه بهر وتلي چې دلته اقتصادي بې باوري، روزګارونو نشتوالی او ګراني زیاته شوې ده. محمود جان بابر وایي حکومت او ادارو سره د ځوانانو د مارلو او هغوی ته روزګار ورکولو په لړ کې هیڅ یو پالیسی او تګلاره نشته.
کم ځوانان چې بهر روان دي نو په دې کې یو خبره ډیره زیاته ضروری ده. زه به دا خبره کول غواړم په دې سټیج باندې چې کله زه په خپل ما شپاړسم پاس کړی دی، دومره موده وشو چې ما د شپاړسم 40 کاله وشو ما پاس کړی دی، خو زه بیا هم په پاکستان کې د اوسېدو جوګه یم. نو د دې جوګه کېدو لپاره دا ډېره ضروري ده چې صرف په سبق باندې کار نه چلی، باید چې زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه دې ورسره سکل ازده کړي، څه کار دي ازده کړي، څه داسې کار دي ازده کړي چې هغه د دې سفارشي خلکو د دې بچو ته نه راځي، ځکه چې هغه مالدار خلک دي.
حکومت شمیرې خای ټولو نه زیات 2,40,000 ځوانان د پنجاب، 2,00,000 د خیبر پختونخوا، 8,00,000 د قبایلی سیمې، 4,50,000 د سند او 5,000 د بلوچستان صوبې نه بهر وتلې دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د بی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تغوږی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ویلی دی چې د بيدرک شو کسانو مسله یو بشري ستونزه ده او دا د سیاست څخه لري وساتل شي. د ویلی دی چې موږ د بدرغه شو کسانو لپاره په اسمبلی لاریونونو جلسو او سیمینارونو کې غږونه پورته کړی دي. په دغه حق له لوري ډیو خبريال حمید سمسور نور تفصیل د کوټې څخه وړاندې کوي.
د بلوچستان د ستري محکمې په امر باندې د جوړ شوی کمیسون لومړی غونډه وسوله. په دغه غونډه کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو، صوبایي وزیر انجینیر زمرک، د بلوچستان د صوبایي اسمبلی د مخالفې ډلې ملک نصیر شیوانی، زاید ریګي د دې غړي وو. مرستیال چیف سیکرټری وغونډې ته معلومات ورکړل. ضیا لانګو په دې باب وویل،
عدالت نے بھی حکم دیا ہے کہ آپ اس پر کام کریں، حکومت نے بھی کمیشن بنائی ہے کہ آپ اس پر کام کریں، اور ساری ریاستی ادارے بھی آپ کے ساتھ ہیں.
عدالت امر کړی دی چې تاسو پر دې باندې کار وکړي. حکومت هم پر دې باندې کمیسون جوړ کړی دی چې پر دې باندې کار وکړي، او دایره ته ویل دي چې ټول ریاستي ادارې له تاسو سره دي او له موږ سره به مرسته کوي. دغه کمیشن د تیر کال د نومبر پر 14 باندې جوړ شوی وو. د بيدرکسو خلکو کورنۍ د دغه کمیشن ارکلای کړی دی، خو په مرکزی حکومت کې شامل بی ام پی منګل بیا پر دغه کمیسون باندې نیوکه کړې دي او ویل دي چې د لاور آی کورټ کمیشن جوړ شوی دی، دغه مشري سردار اختر منګل کوي. نو د دې څه ضرورت وو؟ د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو ویل چې د بيدرکسو خلکو ستونزه بشري مسله ده، باید سیاسي ګوندونه پر دې باندې خپل سیاست ونه کړي، بلکې د دغه ستونزې دا وارولو لپاره د خپل رول ولوبوي. ضیا لانګو ویل چې د لاور آی کورټ په امر باندې کوم کمیشن جوړ شوی دی، دغه مشري سردار اختر منګل کوي. دا په پنجاب کې د بلوڅو د کوونکو زورونی او د بيدرکسو کسانو د کورنۍ سره لیدنه کوي او بیا به خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. د بيدرکسو خلکو کورنۍ نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په سند کې هم احتجاجونه کوي. د بشری حقوق سازمان هم په وار وار باندې حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د بيدرکسو خلکو ستونزه دی اواره کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
او هم د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې مرګونی ترپیکي پیښه شوې ده چې په کې د لیویز چارواکي وایي و مسافر مړه او تر لسو زیات انجوبل شوې دي. په دغه حق باندې د کوټې څخه د ډیورې خبريال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کلاسي فلازي لې د مرستيال کمشنر عبدالناصر په وینا د ترافیکي پیښې شپږتن مړو جسدونه او د زنانو او ماشومانو په ګډون 28 ټپیان یې د کلاسي فلاسي ول روغتون تر رسولي، وای د 8 تنو ټپیانو حالت له خطر سره مخ دی او هغه یې د نور علاج لپاره د کوټې سیول روغتون ته وړي. د کمشنر په خبره بس له کوټې څخه و خیبر پښتونخوا تروان وو چې زیاتره مسافر یا شیا زیارت کوونکې دي. هغه وویل د روغتون د چارواکو په وینا په پیښه کې وزیاتره ټپیانو ته د وینې ضرورت پیښ شوی وو، خو د پیښې له خبرېدو سره سم د سیمې سیاسي او مدني فعالان په ګڼ شمېر روغتون ته ورغلي او ټپیانو ته یې پر وخت وینه ورکړې. په بلوچستان کې د ترافیکي پیښو پر وخت مرستندوی ادارې میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سینټر یا ایم ای آر سی 1122 رپورټ دی چې په کال 2022 کې په بلوچستان صوبه کې زره یو سل سلویشت بیلابیل ترافیکی پیشی سوی چی پکی ده ماشمان او زنانو پا گردون سلور سو یو سلویشت تنمل سوی او دروی زره اتس و پینزت تنگت پیان سوی دی. ریپورت زیاتوی چی یوازی ده بلوستان او ده خیبر پشتنخوا سبو ترمین ده کواتی جو پر لوی لار یا این ای پینزوس شپار سو دوو لس ترافیکی پیشی سوی چی پکی پینزن وی تنمل سوی او پینزن لسو دوو ویستان تپیان سوی دی. در ترافیک پوهانو پا وینا پا ترافیکی اصولو او قوانینو د عمل نکولو او د سړک د نریوالی یا وړوکوالی لکبل داسې مرګونې پیښې رامنځته کیږي. د پیښې په اړه پر ټولنیزو رسنیو د خفګان ترڅنګ پر حکومتي ذمهوارانو سختې نیوکې سوي. فعالانو غوښتي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دي پر لویو لارو د ترافیک قوانین د پلي کولو لپاره د موټروي پولیسو ګشت زر تر زره په مکمله توګه فعال کړل سي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټا.
د وی او ای دیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو لوزنامه په کال 1990 کې نافذ شوې ده او د دې مقصد دنیا نه د کیمیایي وسلو د ذخیرو ختمول دي. کمی ادارې ته چې د دې لوزنامې د نافذ کولو ذمواري سپارلې شوې ده، دا د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم په نوم یادیږي او په دې لوزنامه کې د څلورو ملکونو نه سیوا د دنیا ټول ملکونه شامل دي. په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو د تنظیم انتظامی اداره د فریقو ملکونو د کانفرنس په نوم یادیږي او دی اوس خپل ویشتمه غونډه په هیګ کې کړې ده. د غونډې په اخیری ورځ په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده جوزف مانسو اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع د لوزنامې د کامیابو او موجوده وخت کې تنظیم ته د پرتو مسلو حال تیر کو. دوی چې په دې لړ کې خبردار دي چې په دنیا کې ښکارا کړی شوی 99% وسلې تباه کړی شوی دي. دا یقینا چې د زرګونو ټنو زهرجنو کیمیایي موادو نه جوړي خطرناکې وسلې وي. امریکایي نماینده مانسو دا خبره په ګوته کړله چې د امریکې د زهرجنو کیمیایي وسلو 98% ذخیره تباه کړی شوی ده او په کال 2023 کې به باقی ټول کیمیایي وسلې هم تباه کولی شي. خو د افسوس خبره دا ده چې یو څو ملکونه اوس هم د کیمیایي وسلو په تیارولو کې اخته دي او دې سیز یقینا چې ټولو ملکونو ته خطره پیښه کړې ده. نماینده مانسو نور وایي چې شام په څو څو ځله په خپلو خلکو کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. شام نه په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو په تنظیم کې د ووټ اچولو حق هم اخیستی شوی دی. خروس بیا هم په شام کې د اسد حکومت مرسته جاری ساتلې ده او د جانچ پړتال او د احتساب د عمل نه بچ ساتي. روس خپل په تیرو کلونو کې دوه ځل کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. یو ځل د روس د مخبره د پخوانی اهلکار سرګی اسکارپل او د هغه د لور خلاف او بیا د روس د حکومت د مخالفه مشر د الکسی نیولنی خلاف. دینه علاوه د روس صدر ولادیمیر پوتین او د روس ترو چارواکو د اوکراین خلاف ناحق شروع کړي جنگ کې د زیاتې تباهۍ خورولو د وسلو د استعمالولو په حق له خپل غیر ذمہوار بیانونه ورکړي دي. د امریکای نماینده مانسو د امریکای د صدر بایدن د دې خبرې یادګیرنه وکړه چې د روس لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال بډیر سخت جواب ورکول شي. د روس د چارواکو دا الزامونه د روس لخوا د غلطو معلوماتو خورولو د مهم یو برخه وګڼله چې اوکراین ګنې په خپل پزان د کیمیایي وسلو استعمالولو اراده لري. د روس دا قسمه بی بنیاد الزامونه د کیمیایي وسلو د ختمولو د تنظیم او په دې لړ کې د نورو ملکونو په کار کې خندان راولاړول دي. د امریکای سفیر مانسو خپل بیان په دې لنډ شان تفسیر ختم کو چې دا وخت ټول دنیا د کیمیایي وسلو د څه قسمه استعمال مخالفت کوي. د پسفارټکو کې اوې چې په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو د پاره جوړ تنظیم او د کیمیایي وسلو د مخنیوي لوزنامه دنیا نه د کیمیایي وسلو په مکمله توګه د نوغي وسلو د پاره ډیر لوی اهمیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیدګي تاسو نه خلو اجازه تلفه مند.